ری مسی وخت د غرمې 12 بجې سوین د زیارت ورځ د 2013 میلادي کال د نومبر 15 نیټه ده. د مشال ډیو په یو بلګړي کې موزا عبدالحی کاکړ او شاهین بنیرای هرکلی کوو. په دې ګړي کې به تازه حال درکوو چې د شمالي وزیرستان د وژل شوي پولیس افسر د مړي د سپارلو په اړه باندې او د دې ترڅنګ خپله د قبایلي سیمو په اړه یو شمېر نور رپورټونه هم لرو. د افغانستان په اړه هم رپورټونه لرو. د پاکستان سیمې او نړۍ مطبوعاتو ته به هم کتنه کوو. په پیل کې به مایک شاهین بنیرای ته وسپارم چې دې وخت خبرونه وړاندې کړي.
ستړی مشه ړومبی مهم خبرونه د وجل شوی پولیس چارواکي طاهر خان داوړ جسد د ننګرهار عامه روغتیا روغتون ته راوړل شوی او نن به پاکستانی چارواکو ته وسپارل شي. د درېو امامانو په ګډون مهمو برتانوي مسلمانانو غوښتنه کړې ده چې برتانیا د عیسوي میرمنې آسیا بیبي ته پناه ورکړي. او برتانوي وزیر اعظم تریسا مے ویلي د حکومت له اروپایي ټولنې نه د وتلو یعنی بریگزټ په اړه د یوې لوازنامې مسوده منظوره کړې ده. دا خبرونه تفصیل دا وجل شوی پولیس چارواکی طاهر خان داوړ جسد د ننګرهار عامه روغتیا روغتون ته راوړل شوی او نن به پاکستانی چارواکو ته وسپارل شي. لسمی د مشال ریډیو خبریال د چارواکو له قوله وایي چې د طاهر خان داوړ جسد به نن د قبایلو پر ریاست کې د ولسونو لخوا چې مشري د ولسی جرګې وکیل فریدون خان مومن کوي پاکستانی چارواکو ته وسپارل شي. د پېښور د کلیوالو سیمو د پولیسو مشر طاهر خان داوړ د اکتوبر په 18 نیټه له اسلام آباد نه پیژندل شوو کسانو تښتولی وو چې پرونې په میډیا د وجنې خبرونه خپاره شو. د پاکستان د کورونو چارو وزارت پرون په خبر پاڼه کې د افغانستان په ننګرهار کې د طاهر خان داوړ د جسد د موندلو پخلی کړی وو او ویلي وو چې د افغان چارواکو سره د مړي د ترلاسه کولو لپاره په تماس کې دي. بلخوا پښتون تحفظ مومن د طاهر خان داوړ د وجنې پر ضد نن په ټول پاکستان کې د احتجاجي مظاهرو اعلان کړی دی. بیګا مشال ریډیو سره په خبرو کې له وزیرستانه د قومي اسمبلی غړي او د غورځنګ یو مخکخ محسن داوړ وویل چې طاهر خان داوړ هر چا وجلې دی ذمہوار د پاکستان ریاست ته.
په ټول پاکستان کې پښتون تحفظ مومن د احتجاج اعلان کړی دی. باقی به نور هم خپل چې له عمل دا چې کله تقسیم مفهوم شي دلته دوه هغې نه پسته به بیا مشوره کوو. هغې نه پسته به یو اعلان کوو ټول قوم ته.
په عین حال کې حکومت په اعلامیه کې د خیبر پښتونخوا د ټولو ضلعو پولیسو او انتظامی چارواکو ته امر کړی چې د امنیت ټینګ ساتلو لپاره ګامونه پورته کړي او د احتجاجي مظاهرو په وخت لارې او سړکونه تړل کېدو ته پرې نږدي. د پاکستان په سینټ کې د اپوزیشن غړو د وجل شوي پولیس چارواکي طاهر داوړ د وجنې په معامله کې په حکومتي کارکردګۍ ټکونه کړي دي. پرون په اسلام آباد کې د سینټ په غونډه کې د اپوزیشن ډلو مشر راجا ظفر الحق د جماعت اسلامي سینیټر مشتاق احمد خان او د پیپلز ګوند سینیټر شیری رحمان له حکومت غوښتنه وکړه چې د طاهر داوړ د تختول کېدو او بیا له افغانستانه دغه د مړي د موندل کېدو په اړه سپیناوی وکړي. د دې په ځواب کې د اطلاعاتو وزیر فواد چودري وویل چې په دغه اړه د متعلقه چارواکو سره په رابطه کې دی او د مستندو معلوماتو ترلاسه کولو نه وروسته به حکومتي دریز وړاندې کړي. د خیبر پختونخوا حکومت وایي په وو وړه قبایلي ضلعو کې به سل تاڼې جوړوي او هلته به 45,000 پولیسان په کار ګماري. پرون مشال ډیرو سره په خبرو کې د وزیر اعلی سلاکار ضیاء الله بنګش وویل وزیر اعظم د صوبې د پولیسو په ګډون ټولو ادارو ته د اصلاحاتي بهیر د زر عملي کولو امر کړی.
پرنسپلی دا ډیسیژن آلریډی شوی دی چونکی دا سات نو اوس کوم قبایلی آزادي لیکن هغه څنګه مو کېږي کوم شیونه دي نو هغه به ټول ریفلیکټ کېږي هلته په سات اضلاع کې. که نه پولیس آلریډی خپل کمیشن پولیس فورس کې ایجوکیشن سیکټر به ایجوکیشن کې نو هر سیکټر باندې خپل خپل لګیا دي ورکه هغه ته ټاسک ولې شوی دي.
د سرکاري ریډیو د راپور تر مخه د نومبر په 14 نیټه په پېښور کې د حکومتي استازو او پولیس چارواکو ترمنځ په غونډه کې پریکړه وشوه چې په قبایلي سیمو کې به خواوشا 45,000 پولیسان ځای په ځای کړي چې پکې 22,000 پولیس او پوځي سرتیري دي چې اوس ریټایر شوي دي خو دوی بیا په کار ګماري. د درېو امامانو په ګډون مهمو برتانوي مسلمانانو غوښتنه کړې ده چې برتانیا د آسیا بیبي ته پناه ورکړي. آسیا بیبي هغه عیسوي میرمنه ده چې اوس د پاکستان سپریم کورټ د مذهب د سپکاوي له توره پاکه ګرځولې ده خو په دغه تورې له وړاندې په زندان کې اته کاله تیر کړي دي. د نومبر په 14 نیټه د برتانیا د کورونو چارو سکرتر ساجد جاوید ته استول شوی دا لیک چې د پارلیمان 15 غړیو هم لاسلیک کړی له جیله د آسیا بیبي د خوشې کېدو یو اونۍ وروسته مخې ته راغلی دی. د آسیا بیبي خاوند هم له مغربي هیوادونو د پناه خواست کړی دی او ویلي دي چې کورنۍ کورنۍ د خطر سره مخ ده. په لیک کې باور څرګند شوی چې په برتانیا کې به د هر عقیدې منونکي د حکومت لخوا د سیبیبي او د هغې د کورنۍ د خوندي کولو لپاره د ګامونو هرکلی کوي. برتانوي وزیر اعظم تریسا مے ویلي د هغې حکومت له اروپایي ټولنې نه د وتلو یعنی بریگزټ په اړه د یوې لوزنامې مسوده منظوره کړې ده. پرون په لندن کې د خپلو وزیرانو سره د 5 ساعته غونډې نه وروسته تریسا مے خبریالانو ته وویل د حکومتي کابینې متفقه پریکړه دا ده چې حکومت له اروپایي ټولنې نه د وتلو په اړه باید مجوزه لوزنامه او سیاسي اعلامیه ومني. وزیر اعظم وویل په دغه اړه یې د وزیرانو سره توده بحثونه کړي دي. اوس به د لوزنامې مسوده منظورۍ لپاره برتانوي پارلمان ته راوړل کیږي. د 13 میاشتو د پیچلو بحثونو نه وروسته حکومت او اپوزیشن په دغه مسوده د نومبر په 14 نیټه اتفاق ته ورسېده. ټاکل شوې ده چې برتانیا او اروپایي ټولنه له یو بله د بېلېدو په اړه د نومبر په 15 نیټه یو سرمشریزه غونډه وکړي. او امریکای دا کوي چې ایران په منځنی ختیځ کې په حماس، حزب الله او نورو وسلوالو ډلو د کال په سر نږدې 1 بلین ډالر خرڅ کړي. د امریکا د بارنو چارو د وزارت یو چارواکي نیتان سیلز پرون په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل چې ایران په لبنان کې په حزب الله هر کال خواوشا 900 میلیونه ډالر صرف کوي. په ایران د امریکا لخوا د بندیزونو بیا عملي کولو پر وخت ولسمشر ډونلډ ټرمپ ویلي وو چې په ایران د بندیزونو عملي کولو مرام دا و چې ایران په منځني ختیځ کې د وسلوارو ډلو مرستې ودري. ایرانی چارواکو ویلي بندیزونه به هغوی په شام، لبنان، فلسطین، عراق او هر ځای کې د خپلو اتحادیانو سره د مرستو نه وانړي. دا د دې خبرونه د موسم او کرنسۍ حال اسلام آباد زموږ همکار وړاندې.
نن د کرنسۍ مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.30 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.30 روپۍ اویا پیسې خرڅول کیږي. یو پاونډ په 1.25 روپۍ 50 پیسې او په 1.25 روپۍ 80 پیسې. یو یورو په 1.50 روپۍ او په 1.50 روپۍ 50 پیسې. یو درهم په 6.50 روپۍ 50 پیسې اخیستل کیږي او په 6.90 روپۍ خرڅول کیږي. یو ریال په 15.80 روپۍ او په 15.80 روپۍ اویا پیسې. یو افغانۍ په 1.80 روپۍ او په 1.80 روپۍ. او په پاکستانی روپے 3.6 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په پاکستانی روپے 3.4 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا له پېښور بنو او کوټه کې موسم وچ وي. پېښور کې به کم نه کم درجه حرارت 2 او زیات نه زیات 2 بنو کې 10 او 25 او په کوټه کې 2 او 40 وي.
خبرونه مولا شاهین بنیری واوریدل او په دې غړي کې د ځین نورو ریپورټونو ترڅنګ درته د وجل سوي پولیس افسر طاهر داوړ په اړه باندې به هم ریپورت درته لرو او د افغانستان سیمې په اړه به هم ریپورټونه لرو او د دې ترڅنګ د پاکستان سیمې او نړۍ مطبوعاتو ته به هم کتنه کوو. خو د ځین نورو ریپورټونو ترڅنګ مهم ریپورټونه دادي. په افغانستان کې د مومندو یو مشر فریدون مومند وایي د وجل سوي پولیس افسر طاهر داوړ مړی به ژر تورخم دروازه باندې کورنۍ ته وسپارل سي. هغه پېښه وغندله.
دغه رقم وجنې او پېښې د پښتنو خلاف د دسیسه ګڼو چې د پښتون قوم چې اپلو دی پلو یو تن وجود دی. دا دوی ترمنځ اختلافات او بې اعتمادي او د لغوم د کبالتو
د خیبر پښتونخوا اپوزیشن امکان څرګند کړي چې شایي واکمن طریق انصاف و نه توانېږي چې په پخواني فاټا کې په ټاکل شوې موده کې بلدیاتي انتخابات وکړای شي. خو طریق انصاف په جواب کې څه وایي؟
حلقو جوړېدو د یونین کونسل جوړېدو ټول کوم پروسس دغه مو په خپل بزته خو چیک کړو و مو کتلو هغه باندې کار شوی دی.
او دا سپریشي چې له افغان طالبان سره د روغي جوړي خبرې اترې یو بل پړاو ته داخلي شي.
زه حتی تر دې حتی پورې هم اطمینان لرم که په یو نیمه طرحه باندې چې مشکار پرې کړی و که اوسي د دې احتمالات هم په فوق‌العاده زیات دي چې مذاکرات په کابل کې اوسي.
نور رپورټونه هم لرو له مشال لیډو سره اوسي. او سم د خبرونی د پایل رپورت. په افغانستان کې د مومندو یو کامی مشر فریدون مومند ویلي د پاکستان د وجل سوي پولیس افسر طاهر داوړ مړی به ډېر ژر خپلوانو ته وسپارل شي. نوموړي څو شېبې وړاندې له مشال ریډیو سره خبرې کولې او په دې اړه باندې وویل.
صرف د جسد مندل شوی دی دلته او دا چې د چارو خوانه شوی دی دا د مشرقي ولسونه او قومونه ارتباط راغونډ دي او په دې باندې ډېر غم راځیم کوي او دغسې پیښو غندنه هم کوي او دغه رقم وژنې او پیښې د پښتنو خلاف یو دسیسه ګڼو چې دا پښتون قوم چې ا پلو او دې پلو یو تن وجود دی دا دوی ترمنځ اختلافات او بې اعتمادي او دا رقم د کبالي تر
فریدن محمد صاحب دا وخت تاسو چرته یاست یعنی او دا جسد به کله ترلاسه کی
زه وسه خپل قومونو قبایلو په ریاست کې دلته منګه د سپینګرو مشرانو سره غونډه لرو هم دلته یم او دا جسد امکان ولري چې یو ګنټه وروسته منګه حکومتي خلکو سره تماسونه کړی دي او لاس ته راوړو او به هغه ته انتقال کړو
دا به تاسو هغه کی چاته ورکوي د پاکستان کنسولګری ته
دا هغه کورنۍ ته چې خپل په تورخم کې موجود دی را تماس شوی دی او دا هغه کورنۍ ته موږ دغه کوو دا انتقال او
دا د په افغانستان کې د موندو یو مشر فریدون مومند چې وايي د وجلسي پولیس افسر تر طاهر خان داوړ مړی به ډیر شر کورنۍ ته وسپارل شي تر خان داوړ له د اکتوبر پر 28مه نیټه باندې له اسلام آباد ناصرګند وسلو ناصرګند کسانو تښتولې او پرون داسې خبرونه راغو چې مړی موندل شوی دی. بیا وروسته د پاکستان بهرنی چارو وزارت پرون وویل چې د طاهر خان داوړ د مړی موندلې پخلای کوي. وزارت په خبر پاڼه کې ویلي چې د افغانستان بهرنی چارو وزارت په کابل کې د پاکستان سفارت ته ویلي چې په سیشنبر ډیورنډ کرښه ته څیرمه د ننګرهار په ځای خلکو د یو تن مړی موندلې چې ورسره د خیبر پښتونخوا د پولیس چارواکو اس پی تاور در مزاحمت کارډ هم او په دې اړه باندې چې آیا وژل شوی پولیس افسر طاهر داوړ دی څوک دا به له عمر دراسه واورو.
د پېښور پولیسو مشر اس پی طاهر داوړ د شمالي وزیرستان میرعلي خدي سیمې اوسېدونکی و. نوموړی کال 1988 د دسمبر په سلورمه نیټه په میرعلي خدي کې پیدا شوی و. 1992 کال کې لسم جمعات پاس کړو چې بیا سلوراتیا کې ایف اے یو کام نوی کې بی اے یعنی سور لسم او 1999 کې د پښتو څانګې نه ماسټر ډیګري کړې وه. اس پی طاهر داوړ 1995 کې پولیسو کې ایس آی برتی شو چې د ښې کارکردګۍ په بنیاد په درې کاله کې دننه یعنی 1998 کې بنو ټاونشیپ ایس ایچ او شو. 2009 کال کې نوموړي نامه د پولیسو ایوارډ یعنی قائد اعظم پولیس میډل لپاره وټاکل شو او 2011 کال کې په دغه تمغه ونزول شو. 2009 کال کې نوموړي د ایف آی ای پېښور اسسټنټ ډایرکټر خدماتو لپاره وټاکل شو چې درې کاله د ایف آی ای اسسټنټ ډایرکټر په توګه کار وکړو. 2014 کال کې طاهر داوړ نور هم ترقی موندله او د پولیسو ډی ایس پی شو. دوه میاشتې وړاندې طاهر داوړ د پېښور پولیسو ایس پی یعنی سینیئر سپرډنټ شو او اوس مهال یې د ایس پی په توګه کار کولو. د خپلې دندې پر مهال 2015 نه تر اخره پورې په نوموړي څو ځله وسلوال بریدونه شوي چې په هغوی کې ژوبل شوی و. 2008 کال کې ورباندې ځانمرګي برید شوی و چې پکې روغ راوتلی و. اس پی طاهر داوړ 2003 کال کې د یو کال لپاره روسیا ماسکو ته د اقوام متحده میشن باندې تللی او 2015 کال کې هم د اقوام متحده په میشن سوډان ته تللی و چې د پاکستان پولیسو نمائندګي کړې او د ایف آی ای محکمې سره خپلو خدماتو پر مهال په لنډ سفرونو آسټرالیا او رومانیا ته تللې. نوموړی د اکتوبر په 28مه له سرخار اسلام آباد نامعلومه کسانو تښتولې و چې د روانې میاشتې یعنی د نومبر په 14مه ماښام د نوموړي د مرګ خبر راغلو. نوموړي په خپلو وارثانو کې دوه بچي 15 نجونې چې تر ټولو وړه فاطمه 15 کلنه ده پرېښودل. د نوموړي رور څو میاشتې وړاندې اسلام آباد کې وژل شوی و چې د هغه 14 یتیمان هم د نوموړي پر غاړه ول. اس پی طاهر داوړ په اړه په ټولنیزو رسنیو تود بحث روان دی او ډیری خلکو به نوموړی د امن هیرو په لقب یادولو. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
په جاړم چې نور جزئیات راځي تازه تازه حال بل تاسو سره شریکو. سم یو بل موضوع ته ځو. د خبر پښتونخوا په اسمبلی کې اپوزیشن اندېښنه ښودلې ده چې واکمن تریک انصاف به د راتلونکي کال تر نیمایي مخکې په قبایلو کې بلدیاتي او د صوبای اسمبلی انتخابات ونه کړای شي. د عوامي نېشنل ګوند خوشتل خان وایي صوبایي او وفاقي حکومت د قبایلي اصلاحاتو په اړه هیڅ پلان نه لري او په قبایلو کې د حلقه بندیو چارې زیات وخت ته اړتیا لري. خو د واکمن ګوند یو سیاستوال وایي انتخاباتي کمیشن په هغو سیمو کې حلقه بندۍ پیل کړي دي او د راتلونکي کال په مارچ کې به هلته بلدیاتي او بیا په مئی کې به د صوبایي اسمبلی انتخابات وسي. پامیر ساحل تفصیل راکوي.
د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې اپوزیشن ویلي د تحریک انصاف صوبایي او وفاقي حکومت په قبایلو کې د بلدیاتي نظام او هلته د بلدیاتي او صوبایي اسمبلی د انتخاباتو لپاره اقدامات نه کوي او ټولې چارې د ځنډ ښکار دي. په اسمبلی کې د عوامي نېشنل ګوند یو سیاستوال خوشدل خان پرون مازیګر مشال راډیو ته ویل داسې نه ښکاري چې حکومت به په 2019 زیږیز کال کې په قبایلو کې بلدیاتي او د صوبایي اسمبلی انتخابات وکړي شي. د اپوزیشن سیاستوالان دا څرګندونې تر هغې وروسته کوي چې د نومبر پر 9 په قومي اسمبلی او سینټ کې د قبایلو استادو له وزیر اعظم عمران خان سره ولیدل او هغه ورته د اصلاحاتي بهیر په اړه معلومات ورکړل. تر غونډې وروسته په خیبر پختونخوا د قبایلو ورګډولو چارو په اړه د حکومتي کاري ډلې یو غړي سینیټر هدایت الله مشال راډیو ته ویلي ول چې انتخاباتي کمیشن به د ډسمبر تر لومړۍ اونۍ پورې په قبایلو کې حلقه بندۍ مکمل کړي او بیا به د 2019 زیږیز کال په مارچ کې بلدیاتي او تر هغې وروسته په مې کې د صوبایي اسمبلی انتخابات وشي. خو خوشدل خان وایي حلقه بندۍ زیات وخت اخلي او دا چې د پختونخوا حکومت د بلدیاتي ادارو په اړه په قانون کې بدلون غواړي خو د دې هر څه لپاره نه پلان لري او نه اقدامات خوشدل خان زیاتوي چې د عوامي نېشنل ګوند استادو په بیا بیا د واکمن تحریک انصاف له سیاستوالانو څخه د قبایلي اصلاحاتو د عملي کولو په اړه پوښتنې کړې دي خو هغوی ورته قانع کوونکی ځواب نه دی ویلی. په قومي اسمبلی کې د جنوبي وزیرستان او متحده مجلس عمل استازی مولانا جمال الدین هم تور پورې کوي چې د تحریک انصاف حکومت د قبایلو په اړه سم پلان نه لري او ترجیحات یې نه دي معلوم. خو د پاکستان په قومي اسمبلی کې د اورکزی او استاذ او د واکمن تحریک انصاف سیاستوال جواد حسین اورکزی د اپوزیشن تورونه ردوي او وایي په قبایلو کې د حلقه بندۍ او چارې خپل سره لیدي.
تقریبا 22 دن پهلا د خپل اورګزو ته تللی هم په ډي سي سره په میټینګ کې بلدیتي کوم نظام د الیکشن کمیشن نه غوډ اډز راغلی او حلقو جوړیدو د یونین کونسل جوړیدو او ټول کوم پروسس دغه مو په خپل بدل خو چیک کړو و مو کتلو هغه باندې کار شوی دی. تر ټولو مل پاکستان کې یو ریډ باندې الیکشن کې دیش نو بلجتی کو الیکشن کونه د دور غټه خبره نه لري.
اورکزی زیاتوی چې حکومت یې ژمن دی چې راتلونکو کال تر نیمایي مخکې په قبایلو کې بلدیاتي ادارې کار پیل کړي او هلته د صوبایي اسمبلی انتخابات هم وشي. د پاکستان پارلمان د خیبر پختونخوا اسمبلی او پخوانی ولسمشر ممنون حسین د 2013 زیږیز کال د مئی په وروستۍ اونۍ کې آئینی ترمیم منظور کړ چې ورسره قبایلی سیمې قانونن په خیبر پختونخوا ورګډې شوې.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار لنه هو د مخام تر شپږو بجو پر دغه سپو اوریدای شي. منځنۍ صفه شپږ سو یوش کیلو هرتز، لنډې صفې 2011 15,000 3,500 اول زراعت سواتیا کلو هرتز.
د خیبر پښتونخوا حکومت وایي په وو واړه قبایلی ضلعو کې د سلطانې جوړوي او هلته به د صوبې د پولیسو شاوخوا 45,000 برحاله او پخواني امنیتي سرتیري ځای پر ځای کوي. د وزیر اعلی سلاکار زیاولا بنگش پرون مازیګر مشالې ډو ټول وزیر اعظم د صوبې د پولیسو په ګډون ټولو ادارو ته د اصلاحي بهیر د ژر عملي کولو امر کړی خو د اپوزیشن سیاستوالان انتقاد کوي او وایي حکومت دی لومړی د نامنیو ځپلو سیمو خلک بیا آباد کړي او د تعلیم او صحت په ګډون نورې مهمې څانګې ورغوي. پامیر سال رپورټ لري.
د خیبر پختونخوا حکومت په قبایلی سیمو کې د پولیسو پر نظام عملی کولو کار پیل کړی او وایي په وو واړه ضلعو کې به سل تھانی جوړی کړي. د اعلی وزیر سلاکار او د صوبایي اسمبلی سیاستوال ضیا الله بنگش د نومبر 14 پر مازیګر مشال راډیو ته وویل وزیر اعظم عمران خان د خیبر پختونخوا د حکومت ټولو ادارو ته امر کړی دی چې قبایلو ته د دولتي ادارو د غځولو چارې دي عملی کړي. د پاکستان دولتي راډیو پرون وویل د نومبر پر 14 په پېښور کې د خیبر پختونخوا حکومتي استازو او د پولیس چارواکو په غونډه کې پریکړه وشوه چې په قبایلو کې به شاوخوا 15,000 پولیسان ځای پر ځای کوي چې پکې 22,000 به هغه پوځي او پولیس سرتیری وي چې وس ریټایر شوي خو دوی یې بیا ګماري. بنگشوای په وفاقي بجټ کې د قبایلي سیمو د هرې څانګې پیسې د خیبر پختونخوا اړوند چارواکو ته انتقال شوي یا انتقالیږي او په سپتمبر کې د وزیر اعظم جوړه کړې کاري ډله ټول اصلاحاتي بهیر څاري.
پرنسپلی دا ډیسیژن حال لري شوې ده چې د 7 لاوس کوم قبایلي ازادي لکه غاڅه څنګه مو کېږي چې کوم کوم
د پاکستان پارلیمان د خیبر پختونخوا اسمبلی او پخوانی ولسمشر ممنون حسین د 2013 زیږیز کال د می په وروستۍ اونۍ کې آئینی ترمیم منظور کړ چې ورسره قبایلی سیمې قانونا په خیبر پختونخوا ورګړې شوې. په جولای کې په انتخاباتو کې تر اکثریت ترلاسه کولو او په خیبر پختونخوا او وفاق کې د حکومت تر جوړولو وروسته تحریک انصاف ګوند د اصلاحاتو د عملي کولو بهیر پیل کړ، خو په صوبایي او قامي اسمبلیو کې د اپوزیشن سیاستوالان د اصلاحاتي بهیر پر رفتار او نیمګړتیاو نیوکه کوي او د پاکستان سپریم کورټ مشر قاضي میا ثاقب نثار هم حکومت ته د اصلاحاتو د ژر عملي کولو امر کړی. په خیبر پختونخوا کې د عوامي نېشنل ګوند یو سیاستوال خوشدل خان وایي ګوند یې قبایلو ته د پاکستان د ټولو ادارو او قوانینو د غځولو ملاتړی دی، خو د دې چارو ورو رفتار اندېښمن کړی دی. په قامي اسمبلی کې د جنوبي وزیرستان استازی او د متحده مجلس عمل سیاستوال مولانا جمال الدین وایي حکومت ورسره ژمنې کړې وې چې لومړی به په قبایلو کې د خلکو د بیا آبادۍ او د تعلیم او صحت په څانګو کې اصلاحات عملي کوي، خو دا یې نه دي کړي. د ده په خبره په قبایلو کې د لیوي او خاصدارو ځواک موجود دی، هغه سرتیری دي وروزل شي او ورڅخه د پولیس جوړ شي. جمال الدین وایي د قبایلي سیمو خلک له بهر ورغلي پولیس افسران او سرتیری نه مني.
زموږ خلکو د اول نه د دې مخالفو قبایل څخه چې قبایل کورونا وران دي او تاسو دوی چې کوم د کنا آبادیان نشته دا یا کوم څه په کار دا و چې اول دوی آباد کړی وای کورونا ورته جوړ وای نو کوم د اجباون دغه چې اول دوی به د ریټارې شایان تیاروي کنا چې دوی به چلون د څنګه چې په دوی باندې راتونه څنګه قائم وي نو البته لیوی ستاره هغه لیوی سره ټریننګ
قبایلی سیمو ته د پولیسو نظام ورغځولو پر ضد په مومندو، خیبر، باجوړ او ځینو نورو سیمو کې هم خلکو او د لیوي او خاصدار ځواک غړو مظاهرې کړي دي. خو د خیبر پښتونخوا حکومت وایي د قبایلو د ځواکونو ټول سرتیری به د روزنې تر بشپړېدو وروسته په پولیسو ورګډ کړي.
د پامیر سایل رپورټ موردی د جنوبی وزیرستان د کوټ لنګرخیل اوسیدونکي وایي د پوځي عملیاتو پر مهال پر اسکونو کورونا ړنګ شوي، خو چارواکو یې لا هم د ړنګو څو کورونو سروې نه ده کړې. ځای خلکو مشالې ډوته ویلي اوس مجبوره شوي چې د خپلو ستونزو د هوارولو لپاره په احتجاج لاس پورې کړي، خو د جنوبی وزیرستان ډپټي کمشنر وایي د 80% کورونو سروې بشپړه شوې او هڅه کوي د پاتې کورونو سروې هم ژر مکمل شي. د سیلاب مسعود رپورټ اورو.
د سولی وزیرستان کوټ لنګرخیل اوتنګي بدنځایم شرون ویایي چې په هر لوري د ړنګ کورونو اندراج لګیا دی، خو یاد دواړو سیمو ته تر نن پورې چا هم مخ روان راوه. د تنګي بدنځای د شمنخیل شاخ او مشهر سردار جمال الدین ویایي
تصور کول نه دا سروې شری دو د مسجد ګلا ته پټاک پټا شرې سه ولا غونډې دي ها ولا زغی دي ها د خوله مراکې جوړ ګم په وخت له خو اثر یې څه نشته. دا بار تنګي بدنځای دی لار کوټ لنګر خیل دی په پیری بیگ صاحب لري نور لنګر خیل کوم کړینه هدي دا دا څور کول نه ورته پنت سر دی کلا ورته چې دامیا شیدر درې می پدامیا شیدر درې می پدامیا شیدر درې می خو به سپری د انو بیا شروع غلا نه خا ورته روغل دا خل ډیر ته هی په تکلیف کا شپیر دی هو ورته تیرا وی سور خیل هو ورته تیرا وی او کچیر دی د پدښی بل هو ونه کو او زر کی داخل تا کی بینه ونه لږی کې دای شي داخل کو هو بیا په احتجاج باندې مجبور شي او احتجاج او بیا کې دای شي ډیر سخت شه نه
د کوټ لنګر خیل و سه دون کای نعمت گل لنگر خیل جاتا وی
مسجد در لوی و دار دل راول کے دینا نہ پل کو رینا دیکھ پل جائے نہ بے جائے سوال یا گورنمنٹ دا اعلان وہ کر چدا خال چا کو رینا ڈانگ دی بےخی ڈانگ دی بے اندراج دے سروے دے پورا دے کمپنسیشن دے پورا گورنمنٹ اعلان وہ کر تلور کلا کیجیے پر ویسا پرے دے کوٹ لانگر خیل دے ہوار دے تانگی بودنزی ویسرا دے نور تارلی کلیے سر وینا دو نکی
دے سویلی وزیرستان ڈیپٹی کمیشنر آخون زادہ محمد یایا دے دغو مشرانو غشتنے او گتنی وکے پا دا رنگ جواب آوی
ملک سر اک پرابلم دا دے چطہ یو کور سر وی کنو پا غی گینٹا لی تقریباً لگی بگا جے کی ٹیمون دی تصویرون دی ڈیٹا لکل دی اگا فارم ڈکول دی کی غلطی وشی کٹنگ ہم پکے نہ منے لکی گی اس قسمہ ڈر پہ احتیاط باندھے کر کی ٹانک کے آگے کے باندھے پہ آگا ویریفیکیشن پروسیس ہی نہ پاگے باندھے دا ٹیم بیا ٹائم لے کے ذکر دا ٹیم پریزنس پاگے کے ضروری دے نما سر ڈر ٹیموں نما سلادا 35,000 پورے سروے اوسا پورے اوش ہوئے وچ از اراؤنڈ 70% آف دا ایریا چھ دا 70% تقریباً دا کور کا نو ڈیفینیٹلی چھ کم 70% کور شوا دا 30% چھ کم پاتی دی نغی بدا خو وی کنے دا دمرا وقت نہ سروے شروع دا زمون نہ دے شوے وی ٹک وی دا 30% نہ دے شوے پاور پاور لگے وی من ہر دے تروانی دا خیرہ دا بوش
دا غومر شر رانو دا غورا ہم وکڑا چھ قدمی جا جغ او سان چاونا او ردان دوی با بیا پا دا سی اتجاج جلاس پوری کی چھ تاوی اسلام آباد و پیشاورتا ہم ورا سی جی سیلاب ماسود مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان
اوسم د ویدا سپشتنی حال ورکو چې په خپل سر او په خپل خرسي او پرایمري سکول چلوي د چارسدي د تنګي او سیدونکو امنه بيبي د کور د ضرورت ټول سامانونه خرڅ کړي او په پیسو یې ماشومان ته زده کړې ورکوي هغه له تیرو دیارلس کلونو راهیسې سکول چلوي او ځینې شاګردان آن دا وخت لوړو زده کړو پورې رسېدلي دي د پېښور به د شبرجان رپورټ واورو
دا چرسدی غټ بازار نه خوشا 15 کیلومتر لري دا تنګي تحصیل اسوګي کلی کې امینه بیبي دا 13 یول سکال راسي خپل کور کې الیمنټری سکول چلوي ولی اوس دا کورنا ستون جلوجی دا کور پزے پیو پٹی کی دا غماشومان تا سبق ورخائی
مونگ سرا مسئلہ دا چی دوی بیلڈنگ نشتا مخ کے مونگ سرا بیلڈنگ ہو چوکے آغا اس وجوہات پا جا آغوی پکار دی اوی چی مونگ ترا بیلڈنگ حالی کے دا آغی وج نمونگ دا لک شانزے واغش تشپک مرلیزے او زبیم چی دا دی ماشومال تا پدی بانی بیلڈنگ جوڑ شی مونگ تا خپل ادارے تر پا حس مسئلہ نشتا اوز دا دی چی دا دیر ماشومان دیو دین سکول لری دی نمونگ وایو چی دوی لدلتا کی زما چی دا کم پا خپل کالو باندازے واغش زیم چی دوی ترا بیلڈنگ چی دا جوړ کشي چې دوی تعلیم نه محروم پاتې نشي
دغه استاد بیبي امینه وای دوی سره خوشه او یا ماشومان سبق وای او خپل کالی پتري خرڅ کړل او دوی له اوس زمکه اخستیدا
زما خپل لک شان زیوراتو بس هغه می خرڅ کړل او دلته یو شپږ مرلیزه او دام په واغشتو بس ما وی چې موزه خپل کوشش وکم کو خپل می پکې په قلار قلار سره جوړول شو کنه چا سره امداد کو
دا چې د پټو په منس کې بغیر څوکیدار او یا د خاص سکیورټي سیاره نه محسوسوي نو نوموړ جاتوي
ولی نو ارز وخت راته ار یو غرات محسوسیږي ځکه چې نور حالات نه خبرې غو نو ارسي نه حالات راته محسوسیږي خود تل د ماشومان د خاطر د ماشومان چې دي نو دوی خپکیږي دوی چې مې زموږ سکول خوښ ته چې تاسو لاړ شئ مونږ به بیا سکو چې بعد باران شي بیا زه سوال د چانو کو بس بیا اغه زه تلار شو پنا زه تکین ولته څنګه چې اوس لکه تل اوس ساس کو نال تلاړو
دغه زنانه استاد سره تر پنځمه سبق وایون کې عرفان الله وای چې اوس خپل باچا خان پهنتون کې پښپړسم جمعات کې سبق وای او خور یې هم چې هم دې مې سره سبق ویل دي په پیښور یو میډیکل کالج کې د ډاکټرې سبق وای
پنجم پورے مام دل کے سبق ویری اوس بچا خان یونیورسٹی کے ماسٹر کو کمپیوٹر سائنس کی زما خوریان ہم ٹول ادیز نے میرے یو ال کی میڈیکل کی نا بھی والو سر ہم ڈیر اخواری کی مخ کے یو کمرہ واغم راس سے دا بڑے منگ ہم سر ڈیر پسخت کی سبق ویری خدا مس دا غواڑی چلے کے زمون دا واڑی چکم دی او دین پخپل خو ادری یہ خپل کارونه شروع کی دی باروزی
کو سو ہم دا ایلیمنٹری ایجوکیشن فاؤنڈیشن دلان دے دغه ودانه پکلی یا پوسټ خپلوی خولی پدی حق لمو چکلا دا خیبر پختونخوا د وزیر اعلی لپاره دا تعلیم خصوصی مشیر جولا بنگش نو پختل نو د ټلیفون د لارې هغوی مشال لیډو ته ویل چې په دې حق له بعد ویره تعلیم محکمې چارواکو سره لیدکاته وکړي چې دوی له د ودانې غم وکړي او د ستونزو ورله هوار کړي دغه ځنانه استاد وای چې ودانې د الیمنټری ایجوکیشن فاونډیشن ذمہواری نه وي د استاد یا د کلی ذمہواری وي خو لیدا اوس به وسه ده او د خپل کور نه راوته ده او بل ودانې نشي جوړولې نو دوی او دغه ماشومان مور پلار د شتمن خلکو د حکومتي چارواکو کونه غختنه وکړه چې ردې ماشومان لپاره د ودانه جوړول کې دوی سره مالی مرستې وکړي شبیر احمد جان مشال لیډیو پېښور
دا مشال تر سنگو سے دا سہر لنہ ہو دا ما خام تر شپگو
تاسو مشال ریڈوری او سم دولسیمه بجے سوی شاین بنیرګه د خبرو نو ډنډې سولاندې کړی.
د وجل شوی پولیس چارواکی طاهر خان داوړ جسد د ریډ کراس په واسطه لابو مندرې ولسوالۍ د ننګرهار روغتون ته راوړل شوی او نن به پاکستانی چارواکو ته وسپارل شي. له سیمې د مشال ریډیو خبریال راپور ورکوي چې د طاهر خان داوړ مړی به نن د قبایلو په ریاست کې د ولسونو لخوا پاکستانی چارواکو ته سپارل کیږي. د پاکستان په سینټ کې د اپوزیشن غړو د وجل شوي پولیس چارواکي طاهر داوړ د وجنې په معاملې کې په حکومتي کارکردګۍ ټکونه کړې دي. په عین حال کې وزیر اعظم عمران خان نن د ټویټر په وسیله په یو پیغام کې د طاهر داوړ د وجنې په اړه د پلټنو حکم ورکړی دی. د خیبر پختونخوا حکومت وایي په اوو واړه قبایلي ضلعو کې به سل تاڼې جوړوي او هلته به 15 پولیسان په کار ګماري. پرون مشال لیډو سره په خبرو کې د وزیر اعلی سلاکار ضیاء الله بنګش وویل وزیر اعظم د صوبې د پولیسو په ګډون ټولو ادارو ته د اصلاحاتي بهیر د زر عملي کولو حکم ورکړی. د دریو امامانو په ګډون مهمو برتانوي مسلمانانو غوښتنه کړې ده چې برتانیا د عیسوي میرمنې آسیا بیبي او د هغې کورنۍ ته پناه ورکړي. برطانوي وزیر اعظم تریسا مے ویلي د هغې حکومت له اروپایي ټولنې نه د وتلو یعنی بریگزټ په اړه د یوې لوزنامې مسوده منظوره کړې ده. دا مسوده به اوس پارلمان ته راوړل کیږي او د هغې وروستو بعد د نومبر په 15 نیټه د برطانیې او اروپایي ټولنې ترمنځ سرمشریزه غونډه کیږي. او امریکا ادعا کوي چې ایران په منځني ختیځ کې په حماس، حزب الله او نورو وسلوالو ډلو د کال په سر نږدې $1 بلیون خرڅ کوي.
خبرونو لنډیز مولا شاهین بنیری واورید. الله او سم د موسم او کرنسی حال رابیا اکرم خان اور
جنگ رسپانه خپل دایره کې لیکي هر مذهب او هر ریاست کې د تشدد د رویو پر ضد قوانین جوړول کیږي، خو بیا هم د یو انسان په بل کمزور انسان ظلم کول نړۍ کې عام دي. اداره مخکینی کې چې په خصو کورنۍ تشدد عام خبره ګڼل کیږي. تشدد کوونکي تعلیمي یافته، بې تعلیمه او امیر او غریب کېدای شي او اکثر له ټولنې فشار له وجې خصې د تشدد په اړه خاموشه پاتې شي. اداره وایي چې په ملکي په وړومبي سر د خیبر پختونخوا حکومت په خصو د کورنۍ تشدد مخنیوي لپاره د قانون مسوده جوړه کړې. صوبایي کابینې په دې اړه مخکې هم د یو بل منظوري ورکړې وه. دغه نوی قانون تر مخه د خاوند لخوا پر میرمن د تشدد سزا به 1500 روپۍ او 3 میاشتې قید هم وي، او که د تشدد تور غلط ثابت شو نو ښځه به 500 روپۍ جرمانه ورکوي. رسپانه کاږي چې دا د خیبر پختونخوا حکومت یو ښه ګام دی. اوس وایي چې د ملک په نورو صوبو کې هم داسې قسمه قانون د اسمبلی نه منظور کړی شي. ښځې زموږ د ملک د آبادۍ د نیمایي برخې نه زیاتې دي چې ورته په سمدستي توګه انصاف، تحفظ او د ژوند کولو حق ترلاسه شي. د انګریزي ژبې د نیشن ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي چې ولس ته تعلیم ورکول د دې ملک د واکمنانو په لومړیتوب کې نه دی پاتې شوی. د بشري حقوقو د سار یا هیومن رائټس واچ لاړه د جنکو په سکرو کې د خند په اړه خپور شوی رپورت ملک د تعلیم د حالت یو غمجن عکس ښایي. اداره مخکلي کې په داسې حال کې چې هلکان او جنکې دواړه د تعلیم نه پاتې دي، خو جنکې پکې زیاتې متاثره دي. پاکستان تحریک انصاف همیشه اسکول ته د نتلو ماشومانو په شمیري اندېښنه ښودلې ده. اداره کې راغلي چې د 2 میلیونه د بې تعلیمه ماشومانو مطلب یو بې تعلیمه نسل شو. واکمن ګوند په عام توګه او وزیر اعظم عمران خان په خاص توګه د هر چا لپاره د تعلیم وکالت کړی دی. اوس چې پاکستان تحریک انصاف په مرکز او په 3 صوبو کې واکمن ګوند دی، په کار ده چې هغه سیمو ته توجه ورکړي کوم چې د نور ملک نه په تعلیم کې شاته پاتې دي. ادارې په وینا چې په یو ملک کې انساني پرمختیا د تعلیم په معیار منحصر وي. پاکستان تحریک انصاف په دې باور ساتي، نو بیا ولې پاکستان تحریک انصاف تر اوسه پورې یو حل راونړو چې هغه ملک کې د تعلیم خراب حالت خکړي. رسپانه اخیره کلی کې د حکومت لخوا سګامونه نه خستو مطلب دا شو چې ریاست خپله هم د یو بنیادی حق خلاف ورزي کوي، کوم چې د پاکستان قانون د ملک ماشومان ته ورکړی دی او هغه دی د تعلیم حق. وفاقي حکومت او صوبایي حکومتونو له سخت ګامونه اخیستل پکار دي چې نه یوازې په سکولونو کې داخلي سیوا کړی شي، بلکې دا خبره هم یقیني کړی شي چې د تدریس معیار ښه شوی. مشرق رسپانه خپل ادارې کلی کې د تعلیم محکمې لخوا د صوبې په کالجونو او پوهنتونونو کې د نسوارو او سیګریټو پر استعمال بندیز لګول یو ښه ګام دی، خو په دې عمل درآمد مشکله غونټې دي. ادارې وایي داسې شاید ممکنه نه وي چې په یو اداره کې ټوله عمله د نسوارو او سیګریټو استعمال نه کوي. سیګریټ خو ښکاره شي، خو نسوار په ډیر مهارت کارول کیږي او ورسره ناستن ته هم معلومات نه وي. ادارې زیاتوي چې د دې مخنیوي مشکله کار دی، خو د دې باوجود د دې د بندیز علامې خبرېدل په دې خدي چې سپسې د نسوارو غلسه خپرولو سلسله به کم شي او خلک به د دې په پټه استعمال شروع کړي. اداریه په وینا چې په خیبر پختونخوا کې نسوار د کلتور په توګه د استعمالولو غلط فهمي اوس د لرې کولو ضرورت دی. د شمیرو تر مخه چې د نسوار استعمال د خیبر پختونخوا په نسبت په پنجاب صوبه کې ډیر کیږي، خو د کلتور په توګه دا د خیبر پختونخوا ولس سره د تړلو پروپاګنډه کیږي. اداره لیکي چې د تعلیمي ادارو مشران او استادان د ټولنې عزتمنده او د زده کوونکو لپاره د اخلاق او کردار نمونه وي. دوی نه دا هیله پکار ده چې په دې بندیز عمل درآمد لپاره به خپل رول لوبوي او شروع به له خپل ځانه کوي.
دا و رابی اکرم خان بخښنه غواړم د دې ریپورت تر نالون لمخ ولې د موسم او کرنسی حال بدر کی خو په غلطی سره د پاکستان رسپانو ته نن کتنه رابی اکرم خان کړو.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات
ګارډین ورسپانه لیکي د پاکستان سپریم کورټ د فیصلې له مخې د مسیحي شزي آسیا بیبي د خوشي کېدو پس له مظاهره کوونکو سره د عمران خان د حکومت معاهده یوه دوکه ده. ورسپانه لیکي وزیر اعظم اول په خپل وینا کې دغه فیصلې د دې فیصلې دفاع کړې وه او مظاهره کوونکو ته خبرداري ورکړې وه. او په څو ورځو کې دننه له هغو خلکو سره معاهده وکړه چې مذهبي زغم نه لري. بلخوا وال سټریټ جرنل ورسپانه لیکي د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټن ویلي هغه ریکارډ خبري چې ترکی ورته ورکړي دي د سعودي خبریال جمال خاشوکچی په وژنه کې د سعودي عرب ولی عهد محمد بن سلمان لاس لرل نشکاره کوي. د دواړو مقالو مهم ټکی ملي عامر ساده اوروي.
ګارډین ورسپانه لیکي په پاکستان کې په دې وروستو کې شوی مظاهرې یوازې د آسیې بیبي د خوشي کېدو خلاف نه وي، بلکې دا یو بل خبره ښکاره کوي. ورسپانه لیکي تحریک لبیک پاکستان او نورې مذهبي ډلې د هغه نظریې دفاع کوي چې له مخې د مذهبي اقلیتونو خیال نه ساتل کیږي او د سیکولر ریاستي نظام خلاف ده. ورسپانه په پاکستان کې د مذهب سپکاوي قانون په اړه لیکي چې په دفاع کې یې هغه مذهبي ډلې رایوځي کیږي چې په عمومي ډول د یو بل مخالف وي. ورسپانه لیکي د جمعیت علما اسلام فی ګوند مشر مولانا فضل الرحمن په یو وروستۍ وینا کې د سپریم کورټ خلاف د یو اولسي عدالت خبره کړې وه. ورسپانه لیکي د معاملې په لړ کې د وزیر اعظم عمران خان لخوا د یوې منځنۍ لارې خپلولو کوشش نه ډېر خلک خوشاله نه دي. د ورسپانې په خبره د آسیې بیبي د خوشي کېدو پس نوموړي ولس ته په خطاب کې د سپریم کورټ د فیصلې دفاع کړې وه او مظاهرچیان یې د ریاست دښمنان بللي وو. خو بیا وروسته په مظاهره کې د سړکونو، سکولونو او تجارتونو بندېدو پس د نوموړي حکومت له تحریک لبیک پاکستان سره معاهده وکړه چې پکې یادې ډلې د آسیې بیبي فیصلې ته د نظر سانې او له پاکستان نه د هغې په وتو د پابندۍ غوښتنې کړې دي. ورسپانه دغه معاهده د عمران خان لخوا یو دو قبولي ځکه چې دا واضح ده په پاکستان کې آسیا بیبي خوندي نشي پاتې کېدی. بلخوا وال سټریټ جرنل ورسپانه لیکي د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار جان بولټن ویلي چې د هغو ریکارډ خبرونه د سعودي عرب د ولیعهد د جمال خاشوکجي په وژنه کې د لاس لرلو سنخې نه ترلاسه کیږي چې د ترکیې چارواکي د سعودي حکومت د کارندګانو او د سعودي خبریال د وژنې د تړاو لپاره مهم بولي. د ترکیې چارواکي وایي په ریکارډ خبرو کې د هغو سعودي کارکونکو غږونه دي چې د خبریال په وژنه کې ککړ دي. نیویارک ټایمز ورسپانې د ګل پورس خبر ورکړیو چې د خبریال د وژنې مبینه ډلې غړو اوازونه اوریدل کیږي چې چاته وای خپل مشر خبر کړي. د ورسپانې په خبره داسې باور کیږي چې د مشر اشاره ولیعهد محمد بن سلمان ته وه. جان بولټن ویلي په خپلې د ترکی لخوا ورکړل شوی ریکارډ خبرې نه دی اوریدلې، خو امریکایي چارواکي باور لري چې له وژنې سره د ولیعهد تړاو نخ کاره کیږي. نوموړي د نهې پورس په سنگاپور کې خبریالانو ته دا خبره وکړه. وال سټریټ جرنل لیکي د ترکی ولسمشر رجب طیب اردغان که څه هم د کوم خاص سعودي چارواکي نوم نه دی اخیستی، خو ویلي دي چې باور لري د خاشوکجي د وژنې حکم د سعودي حکومت د اعلی حکام له طرفه شوی. د سعودي عرب چارواکو ویلي ولیعهد د خاشوکجي د وژنې له کاروای وارله مخه نو خبر.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه.
د امریکا د کانګرس یو کمیشن په مځکه او فضا کې د راتلونکو احتمالي جګړې په اړه رپورت خپور کړی دی. په دې رپورت کې په پوزي ډګر کې تر نورو هیوادو امریکا د متحدانو پر مختګ ټینګار شوی دی. جزیات د احمد شیبر په رپورٹ کې اورو چې د مشال ریډیو د خبر د سانګې د رپورٹ پر اساس جوړ شوی دی.
د امریکا په کانګرس کې د دوو ګوندونو یو ګډ کمیسون په دې باور دی چې د امریکا پوز برلاسه نه دی او که چیرته د روسیې یا چین پر ضد جګړه وي نو شایي ناکام شي. د امریکا د ملي دفاع د ستراتیژي کمیسون پرون په خپل خبره کړي راپور کې څرګنده کړه چې د امریکا پوزي برلاسي په ویرون کې ډول کم شوی او د راتلونکو احتمالي جګړې پر مهال شایي ډېر تلفات ورکړي او اساسي زیرمې له لاسه ورکړي. په دې راپور کې راغلي دي چې شایي د امریکا پوځ د روسیې یا چین په وړاندې په سخته بریالی شي او یا ممکن ناکام شي. په دې راپور کې ایران او شمالي کوریا ته هم اشاره شوې ده او پکې راغلي دي چې دغو دوو هیوادونو خپل پوځي ځواک زیات کړی دی. د امریکا د ملي دفاع د ستراتیژي کمیسیون تیر کال د امریکا د متحده ایالاتونو کانګرس جوړ کړ تر څو د ولسمشر ډانلډ ټرمپ د ادارې د ملي دفاع ستراتیژي وارسوي. دا کمیسیون د ډیموکرات او جمهوري غوښتونکو ګوندونو له 12 جګپوړو کسانو څخه جوړ شوی دی. ولسمشر ټرمپ د امریکا د پوځ د پیاوړتیا امر ورکړی او د دې لپاره یې د میلیاردونو ډالرو اضافي بودیجه ځانګړې کړې ده. ټرمپ وایي چې دا هڅې له روسیې او چین سره په پوځي ډګر کې د سیالۍ لپاره کوي. د امریکا د ملي دفاع د ستراتیژي کمیسیون د ولسمشر ټرمپ د دفاعي ستراتیژي هدف ستایلی او رضایت یې څرګند کړی دی، خو خبرداری ورکړی دی چې واشنگتن د دې ستراتیژي د پلي کېدو لپاره د پیسو په برخه کې ژر تر ژره نه لاس په کار کېږي چې دا مسله کېدای شي په یوه ملي اضطراري حالت بدل شي. د امریکا د ملي ستراتیژي د کمیسیون په راپور کې په یوې لویې جګړې کې د بریالیتوب لپاره 2 وړاندیزونه شوي دي. له روسیې او چین سره په سیالي کې د بریا لپاره د سمندري ځواکونو پر پیاوړتیا ټینګار شوی، د اوبتلونو پر پراختیا، د نویو شکاري الوتکو، د هغو الوتکو چې بمبارد کولی شي لرې الوځي او په رادار کې هم نه راځي، همداراز د زغروالو ګاډو د زیاتېدو غوښتنه شوې ده. په دې وړاندیزونو کې د هوایي مدافع او لوژستیک ځواک پر پیاوړتیا ټینګار شوی دی. د امریکا د ملي دفاع د ستراتیژۍ په راپور کې همداراز ویل شوی دی چې متحد ایالاتونه باید په فضا کې چې د راتلونکي جګړې یوه برخه شایي هلتوي په سیالي کې وړاندې شي.
د احمد شبر رپورټ مو اوریدی. داسې ښکاري چې د افغانستان د سولې خبرې یو نوی پړاو ته داخلي شي. د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت څنګړي استازي زلمه خلیلزاد په عربي متحده اماراتو کې د دریو هیوادونو له استازو سره پر دې مسله خبرې کړې دي. تمه ده چې په قطر کې د طالبان له استازو سره هم وویني. یو ځل بیا به د احمد شبر رپورټ ته ورشو.
د افغانستان د امریکا د متحده ایالاتونو، متحد عربي اماراتو او سعودي عربستان استازیو روانه اونۍ په ابوظبي کې غونډه وکړه. د متحد عربي اماراتو د خبري سرچینو په وینا په دې څلور اړخیزه غونډه کې د افغانستان پر سولې او ثبات خبرې وشوې. د غونډې برخوالو موافقه وکړه چې د افغانستان د خلکو په خوښه باید پراخ بنسټه سوله په دې هیواد کې ټینګه شي. د دې غونډې دا نتیجه د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت له لوري د افغانستان د سولې او پخلاینې ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد وستایله. خلیلزاد د روانې اونۍ د شنبې په ورځ کابل ته ولاړ او تر دوشنبې په کابل کې و. د ولسمشر اشرف غني، اجرایي رئیس عبدالله عبدالله او د سولې د عالي شورا له استازیو سره وکتل. د ښاغلي خلیلزاد د کابل د سفر په اړه په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتونو د سفارت په خبره کړې اعلامیه کې د خلیلزاد په وینا راغلی دي چې د امریکا حکومت د دې ملاتړ کوي چې افغانان په خپلو کې خبري سره وکړي. د افغانستان د سولې عالي شورا هم پر دې ټینګار کوي چې طالبان دې د افغانستان د دولت له استازو سره خبري وکړي تر څو ستونزه هواره شي، خو طالبان چې د تیرې جمعې په ورځ په ماسکو کې د سولې په ارتباط په یوې غونډه کې برخه واخیسته ټینګار کوي چې د کابل له حکومت سره د اوس لپاره خبرو ته چمتو نه دي او له امریکایانو سره خبرو ته حاضر دي. اکرم خپلواک چې تیره اونۍ د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا له مشر څخه استعفا وکړه، ازادي راډیو ته وویل چې د سولې امکانات تر بل هر وخت اوس زیات شوي دي او شایي طالبان په کابل کې دا خبرې مخته یوسي.
رستنی لیدنې د دې د امریکا سره او د امریکا د هیاتانو سره او همدارنګ داسې بحثونه شوي دي چې د مذاکراتو د آمادګۍ لپاره په یغه باندې کار شوی ده. زه په دې مطمئن یم چې فضا ډیره مساعده ده، فوق العاده مساعده ده او له ټولو خواونه د جنگ د خدمتولو لپاره آمادګي شته. زه حتی تر دې حتی پورې هم اطمینان لرم که په یو نیمه طرحه باندې چې مشکار پ کړی وو که اوسی د دې احتمالات هم په کلاده زیات دي چې مذاکرات په کابل کې اوسی.
د جنوبی او مرکزی اسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د مرستیالي الیس ویلز په مشي امریکایي ډیپلوماټانو د جولای په میاشت کې په قطر کې د طالبانو له مشرانو سره کتلی وو او تیر میاشت د زلمی خلیلزاد په مشي هیئت په قطر کې له طالبانو سره خبري وکړي. اټکل کیږي چې خلیلزاد به دا ځل هم قطر ته ولاړ شي او د طالبانو له چارواکو سره به وګوري. دوی په پاکستان ته هم سفر وکړي. د خلیلزاد په مشي امریکایي پلاوی به تر سیشن بی په سیمه کې وي.
که غواړئ په خوندي توګه د مشال لړیو خبرونو ته لاسرسی ولرئ، او له ویډیو، آډیو، لیکلي راپورونو او تصویرونو خوند واخلئ،
نو د مشال لاریو موبایل اپ ډاونلوډ کړئ. د خپل سمارټ فون اپ سٹور ته ورشي،
د آر اف ای آر ایل اپ پیدا او ډاونلوډ کړئ.
هلته اخیری برخه تلاټ شي،
پښتو انتخاب کړئ،
بیا د پاکستان برخه وټاکئ
او مشال لاریو ته ورشي.
دلته د خپل فخیر اپورونه ولولې، ویډیوګانې وګورئ او پروګرامونه واورئ.
د امریکا فارن پالیسی مجلې په افغانستان کې د اوبو د نوو بندونو یا ډیمونو د جوړولو پر سر د کابل او اسلام آباد ترمنځ په ممکنه تاوتریخوالي لیکنه خبره کړې ده. لیکواله الیزابت حسامی وایي چې له کابل سره نږدې د شاتوت په نوم نوی ډیم به د هند په مالي کومک جوړ شي، چې د کار پاکستان اندېښمن کړی دی. لنډیسې په دې رپورت کې مختلفې څېړنې ښیي چې په پاکستان او افغانستان کې ورځ تر بله د اوبو کمی په زیاتېدو دی. د فارن پالیسی مجلې لیکوالې الیزابت حسامی لیکلي، په افغانستان کې د خوراک پیداوار لپاره د باران او واوري په اوریدو کې 60% کمی راغلی دی. دا په داسې حال کې ده چې د کابل آبادی زیاته شوې، په ټول هیواد کې وچکلي ده او آب و هوا کې بدلون راغلی دی. نو د لیکوالې په خبره دا د دې سبب شوی چې نوي ډیمونه جوړ کړل شي. د دې لپاره افغان حکومت د چهار سیاب په سیمه کې پر کابل سیند د شاتوت په نوم یو ډیم جوړوي، چې دا به د کابل 600,000 کسانو ته اوبه برابر کړي او دارنګه 4,000 هکټر مځکه به هم خړوبوي. خو د لیکوالې په خبره د افغان حکومت دې ګام پاکستان اندېښمن کړی دی چې د دې ډیم جوړول به له کابل سیند پاکستان ته بهیدونکو اوبه رقم کړي. فارن پالیسی د پاکستان د ډان ورسپانې په حواله ویلي، د شاتوت ډیم ترڅنګ د نورو ډیمونو په جوړېدو سره به د پاکستان په اوبو کې له 14% کمی راسي. لیکواله وایي له دې علاوه په دې منصوبه کې د هند ښکېلتیا هم اسلام آباد اندېښمن کړی دی. مجله زیاتوي شاتوت ډیم به د هند په مالی مرسته جوړېږي. پاکستاني چارواکي وایي د ډیم جوړول د هند د هغه پراخ پلان برخه ده چې د پاکستان د اوبو کچا او مقدار رقم کړي. د لیکوال په خبره دا یوازې د شاتوت ډیم مالی کومک نه دی، بلکې د هند لخوا له افغان حکومت سره د 12 نور ډیمونو د وړتیا بنیادی رپورت جوړولو کې کومک هم اسلام آباد اندېښمن کړی دی. د فارن پالیسی مقاله وایي د اوبو دغه منصوبې د پاکستان او هند ترمنځ وار لمخه ستا تاوتریخوالی نور هم زیاتولای شي.
سندره خو ژوند او ژوند سندره ده،
خو اوس نډول شتا نه اتنګ شتا.
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه وي.
موسیقی استادان په څه حال دي؟
ایوارډو نه ملاو شوی دی او دلته چوله کارته نو بد لګی کنه.
نو په داسې کې واکداران څه کوي؟
30,000 روپے پر منت بوغو تیر کو.
پر هر څه سربیره هلی ځلی روان دي. ډلې ډلې ځوانانو هم هنر ته مخه کړې.
د رباب مقابله او پای کې زما په پوزیشن راغې.
دوی د سولې ل پیغام سره راغلي.
د هنر لارې تشدد نه لري لارې.
پر دغو او ورته موضوعاتو اونی زخبرونه هارون باچا هنری گڑے هر پنچمبا یا زیارت دمازیگر پر سلورو پجوندے بنا او هر یک شمبا یا اتوار دماز پخین پر دونی موبجو پر تکراری توگا لا مشال راڈیو.
اوسم یو دوا کلتوری رپورٹونا گویتا یا گوتمی هم دا یوشمیر نورو سنگارتونو سنگارتو کو غوندی ارزښت لري او په پښتني ټولنه کې له شود سره سره سړی هم په ګوته کوي. سړی اکثره د سپینو زرو ګوتی کاروي چې پکې بیلابیل ډول غمی یا کاڼي وي. ور سره ګوتی د دوو کسانو ترمنځ د کوشتي یا واده په مراسمو کې هم تبادله او په ګوتو کې شي. بس مطابق ګوتی پر کلتوري ارزښت رپورت جوړ کړی.
ګوتا چې ځینې خلک ورته ګوتمۍ هم وایي داسې یو پښتني سنگارتو کې دی چې په خزینه او سربیره یې نارینه هم په ګوته کوي. هغه ګوتې چې نارینه یې د ځانونو لپاره خوښوي زیاتره یې له سپینو زرو څخه جوړې شوې وي او ډول ډول قیمتي غمي لکه پیروزه، یاقوت، زمرود، عقیق او الماس پکې ځای په ځای شوي وي. خو خزینه بیا د زنونو لپاره د سرو زرو څخه جوړې شوې ګوتی خوښوي. د جلال آباد ښار یو تنظرګر چې د سپینو زرو یا چاندیو نه ګوتی جوړوي وایي چې خلک ورته د ګوتی د جوړېدو لپاره غمی راوړي او دی ورته د هغو له غوښتنو سره سمه ګوته جوړوي.
زما نوم پرویز او د ننګرهار ولایت اوسیدونکی یم او د زرګرۍ کوڅې کې مې دکان دی او د سپین زرو کار کوم. موږ ته خلک غمی راوړي، هر رنګ داسې اوس الماس، فیروزه، یاقوت، زمرود، لاجبر، هر رنګ ګوتمۍ چې خلک اډر وکړي په ماغې ډیزاین کې ورته جوړو.
د پښتنو په اکثرو کلو کې داسې دود دی چې کوم هلک ته جینۍ کوژده شي نو یوازې د واده په شپه یو د بل د لیدو حق لري. خو اوس چې ځینو کلو ښاري کلتور خپل کړی نو د کوژدې په مناسبت هلک او نجلۍ په یوه پالنګ کې نوي چې جینۍ هلک ته او هلک جینۍ ته ګوته چې چیله هم ورته وایي په ګوتو کوي. په همدې اړه د ننګرهار د سرورود ولسوالۍ نوریه لودین راته وایي،
ګوتمۍ چې زموږ خویندې وي کورونه هغې په پغه ورځو کې کوي چې هغه د خوشحالۍ ورځې وي. همدارنګه هلکو جنۍ چې کومه کوژدنه کوي په هغه وخت کې بیا د چلی په نوم باندې سره یو ګوتمۍ د هغې جنۍ په لاس کې یو جنۍ هلک ته په لاس کې کوي چې دوی یو بل سره د ګوتمۍ په واسطه ونخلي.
پښتني مېرمنې د سرو زرو څخه جوړې ګوتې خوښوي. خو د پروین په نوم یوه نجلۍ وایي چې د نقرۍ جوړه ګوته یې کال او سر په لاس وي.
دا چې دا د نقرۍ ګوته ده دا همیش زما په لاس کې اوسېږي. یو زیاتره هغه ګوتې چې څوک محفلونه ته ځي بس هغه په ګوتکۍ د مو د فیشن دپاره. دا د سرو زرو ګوتې هغه خلک جوړوي چې د هغې اقتصاد ښه وي.
په ځینو پښتو سروکو او لنډیو کې هم د ګوتې یادونه په هنري ډول شوي وي چې د خلکو خاطرې ورسره تړلې وي. په همدې اړه را سره ادریس مومند خپل خاطره شریکوي.
شل کال وړاندې یوه خبره وه چې اوس هم زما په دې زړه کې د خاطرې په شکل تاویږي. په محلت کې واده و نو چې کله ننوتو یوه ترور هم د دیرال یا چمبه وایي. نو د دې چمبې سره زه یو بل تره زوی مې فرهاد نومېږي ننوتو. نو ترور چې په موږ نظر ولګېد وایي دغه ادریس مې د سرو ګوته او دغه فرهاد په کې غمی کې د زرګره. نو ما دا خولۍ په دې تندي کې خو د تره زوی ته مې ویل مال تره زوی دا څومره چې زه خوشحاله شوم همدومره ته م خوشحاله.
شاعره اسینه ګل وایي چې پښتانه د خپلو اقدارو سره د عقیدې تر بریده مینه لري.
تاسو د ګوتمی خبره او یا د رنګ خبره او دا لکه یو داسې عقیده ده یو داسې محبت دی د دغه پښتنو د دې سیزونو سره چې هغه هغې په فکري توګه، ذهني توګه، نفسیاتي توګه هغه هغې په ځان باندې منلی دي او دا یې ازمایلی دي. نو په دې حواله سره دغه سیزونه هغې د خپل شخصیت نه، د خپل وجود نه، یا د خپل ژوند نه د ایستو تصور نه شي کولی.
د بلوس په نوم یو تن چې غبرګې ګوتې په ګوتو کړې وي وایي چې یوه یې د مثالي دوستۍ د نښې په توګه په ګوته ساتلې ده.
دغه یو خو چې ده ما ځان ته خپل د شوق نه جوړه کړې ده. دغه یو چې کومه ده دا نو زما سره زما د یو انډیوال نښه ده. موږ خپلو کې دغه خبره شوې وه موږ د یو بل نه خفه شو. نو ته به زما نه دا غواړې او زه به یې درته بېرته درکوم. اوس په دغه موجود حالات کې زموږ خپلو کې لږ څه خفګان راغلی دی. نه زما هغه دوست زما نه دغه ګوته غوښتلی شي او نه زه هغې ته دا ورکولی شم. دا زموږ د دوستۍ یوه نښه ده او دا زه په هېڅ قیمت د ځان نه جدا کوم.
ګوته د پښتنو مېرمنو او سړو ګډ کلتوري سینګارتو کې دی چې له پخوا نه تر اوسه رواج لري چې ځینې مېرمنې په مناسبتونو کې په ګوته کوي او ځینې نارینه او ښځینه یې کالو سر په ګوته کوي او د تقدس په نظر ورته ګوري. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
د سوابی اوسیدونکی امجد علی چې ستار او رباب جوړوي وایي چې څومره وخت تیر شي نوی نوی ډول میوزیک اوازونه راوځي. د رباب او ستار خرڅ همره زیاتېږي. امجد علی استاد چترالی پېښوري ستارونه او پېښوري او قابلي ربابونه جوړوي وایي چې کاري ورځ تر بلا زیاتېږي. شنواز ترکزی رپورټ لري.
د سوابی بازار پر نواز مارکیټ کې امجد علی هر ورځ ناست وي او ربابونه او سیتارونه جوړوي. د امجد علی استاد پوینه چې 25 کاله د یاد اوزارونو په جوړولو پوره شوی دی وایي چې د رباب او سیتار لپاره لټولو خلرګې شاتوت دی او دغه لرګې له کابل راځي.
25-26 سال مخکې خبرې دي، دا هغه وخت نه زما سیتار رباب سره جوړول او غول دواړه شوب وو. هر باب چې نو دا بیا د کابل د لرګې، د کابل لرګې هغه ته بیدانه شاتو بهر حال د بره د دیر علاقه او دغه شان چې کوم دی نو د تیرا لرګی چې نن سبا ډېر زیات کار استعمالېږي. دا لرګی چې څومره یخې علاقې سره دا دومره پورتو می، دومره سپورو می، دومره تشیږي مخو او د دې هغه محنت مونږ ته بیا ورو کمیږي که نه.
زه د پوه نه چې پخوا به په کلي کې دوه درې ربابیان او یا رباب غږونکي وو. نن وختونه هر چم کې 15 تنه د رباب غږوي، نو د هغوی کار ورسره زیات شوی. امجدلی استاد وای چې هغوی د رباب تارونه او ګوډ یا پردې له لاهور پنجاب نه راوړي.
کار ډیر زیات شو، لکه چې هغه ایسا مخلوق سیوا شو نو شوا ګډیر شو. پخوا به په ثوابه کې صرف دوه ربابیان، یو خانجان استاد یو دلسلطان استاد په ټوله ثوابه کې، یو ظفر استاد. اوس د اوسنۍ زمانې سره جی په یو کلي کې 40 ربابیان نازل.
امجدلی استاد وای چې چترالی سیتار، پیښور سیتار، پیښور رباب او بیا د کابل د ملګرو لپاره د سلور لوی تاره او د واړو بچو تارونو والا ربابونه هم جوړولی شي او د هغه ربابونه د عرب ملکونو نه علاوه یورپ هیوادونو ته هم رسیدلي.
زه نغمه یم، زما مشال رادیو ډیره خوخه ده. تاسو یې هم واورئ چې د دنیا د حالاتو څخه خبر شئ.
بدلے گی پرو روزے غم نام نام غگے غم پل پل روانیم غم غم غگے غم ہے پل پل روانیم غم غم غگے گٹ گٹ غگے غم جام جام غگے